ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
گرانور دن کو السلام علیکم دا وائس آف امریکہ ڈیور ریڈیو دے نند اتوار ورس کال دو ہزار پنجلسم دا ستمبر دا میاشت شرما نیٹا دا وقت شوے دے پا پاکستان کے دا ماخام شپک پا افغانستان کی دی پنجنی میں اودلتا پا واشنگٹن ڈی سی کے دا سحر نہ بجے شوی دی دا وائس آف امریکہ ڈیور ریڈیو پا دے پرونه کې درته زو شعیب زاده
او ز نصر کاکر
هر کله وای وډم به تاسو پام را ګرځو د اوس وخت مهمو خبرونو سرټکو ته
افغانستان د پاکستانی فوج له خوا د ترګری تورونه یواری بیا رد کړی او د افغانستان ولسی جرګې ویل چې دغه تورونه د منلو وړ نه دي د صدر اشرف غنی ویاند یو خبری کانفرنس ته ویل هیڅ کله هم چاته اجازه نه ورکوي چې خاورې د ترګری لپاره استعمال کړي
دا وایي دا خبره چې ګواکې د پېښور تیر برید په افغانستان کې پلان شوی او یا له دې ځایه کنټرولېده دا ادعاوې په بشپړ ډول بې بنیاده دي
د خیبر پختونخوا چارواکي وایي د وسیلو د ویش خامی مالیاتي کمیشن یا ان اف سی غونډه کې به د ترهګرۍ له وجې شوي زیان په سر د وفاقي حکومت نه د زیاتې برخې غوښتنه کوي چارواکي د وفاق سره سیاسي اختلافات د وړو صوبو د حقونو لپاره لوی خنډ ګڼي
پلی صوبې لکه خیبر پختونخوا بلوچستان او سند د اووم قامی مالیاتي کمیشن په فارموله کې بدلونونه راوستل غواړي او دریز لري باید چې وړو صوبو ته په قامی مالیاتي کمیشن کې زیاته برخه ورکړي شي
او د ترکیه ساحلي ځواکونه وای په اروپا کې د پناه په لټون خلکو څخه ډکې یوې کښتۍ په حادثه کې لږ تر لږه دیارلس کسان مړه شوي دي او آسټریا تېر ورځ نږدې 3000 پناه غوښتونکو ته هرکلی ویلي
قدر من اوردونکو دا او سرټکی اوس پام شي د دې او ځنو نورو مهمو سیمه ایزو او نړیوالو خبرونو تفصیل ته
په افغانستان کې د صدر مانی وای د پېښور د تیر ورځې د برید په اړه د پاکستانی فوج هغه ادعاوی چې د برید په افغانستان کې طرحه سوی دی بې اساسه دي او ردونه یې کوي د ولسمشر د ویاند مرستیال سید ظفر هاشمی امریکا ژغ ته ویلي چې د افغانستان اسلامي جمهوري دولت هیڅکله هیڅ چا ته اجازه نه ده ورکړې او نه به هم اجازه ورکړي چې په نورو هیوادونو د افغانستان له خاورې څخه ګټه واخلي د جمعې پر ورځ د پېښور په ښار کې د پاکستان د هوایي ځواک په اډې برید وسو په دغه برید کې شاوخوا تر څلوېښتو پورې کسان وژل شوي که څه هم پاکستاني طالبانو ویلي وو چې د پېښور د تېرې ورځې برید دوی کړی خو وروسته بیا د پاکستاني فوج ویاند میجر جنرال عاصم باجوا دا ادعا وکړه چې د برید په افغانستان کې جوړ د برید پلان په افغانستان کې جوړ شوی دی جنرال عاصم باجوا ویلي چې د پېښور برید له افغانستان څخه کنټرولې دی او هم له افغانستان څخه پاکستان ته برید کوونکي استول سوي دي
هم د افغانستان په پارلمان یا ولسی جرګه کې نن د پاکستان له خوا لګیدلې د تورونو باندې بحث شوی دی چې پکې ویل شوی دی چې روانونه د پېښور بډپیر سیمه کې د هوایي فوج په مرکز شوی برید منصوبه بندي په افغانستان کې شوی و نن د ولسی جرګې په غونډه کې یو شمېر غړو د پاکستان له خوا لګیدلې د تورونو غندلې زیاته کړې ده چې دغه تورونو مقصد په ملګرو ملتونو په را روانه غونډه کې د افغانستان لخوا په پاکستان لګیدلې تورونو نه د نړۍ پام اړول دي
افغان چارواکي وایي یو ځانمرګي برید کې د دوو پولیس مامورینو په شمول 15 کسان ژوبل سوي او په یو بله پېښه کې یو ویشت عادي کسان ټپي سوي دي د جنوبي ولایت کندهار د پولیسو ویاند زیاد دورانی د ای پی خبري ادارې ته ویلي ځانمرګي بریدګر خپل موټر په دامن ولسوالۍ کې د پولیسو له یوه امنیتي پوستې سره نږدې وچاودوي بلې خوا په ختیځ کونړ ولایت کې د بجلی په یو مرکز کې د بم چاودنې له امله یو ویشت کسان ژوبل سوي دي
د پاکستان سند صوبې مرکزی ښار کراچۍ په ملیر سیمه کې د پولیسو استخباراتي ادارو د عملیاتو په مهال په یو کور کې ځانمرګي په خپله ځان الوزولی دی د کراچۍ ښار د ملیر سیمې د پولیسو مشر اس اس پی راو انوار مطبوعاتو سره خبرو کې ویلي نن د اتوار په ورځ د ملیر ضلع په رفاهیام سوسایټۍ علاقه کې پولیسو استخباراتي ادارو په یو کور چاپه ووهله او په دغه مهال په کور کې دننه موجود ترهګر ځان والوزو هغه زیاته کړې دا یو غټ ترهګرو د یو کال راسې په دغه کور کې اوسېدو او د ترهګرۍ په یو شمېر پیښو کې ککړ وو د پولیسو استخباراتي ادارې د عملیاتو په مهال ملزم اول ډزې وکړې او بیا یې لاسي بم هم وښتو چې په نتیجه کې دوه پولیسواله هم سخت جوبل شول
د پاکستان د مرکزی حکومت او د هغه هیواد د وړو ایالتونو ترمنځ د مرکزی عایداتو په ویش لا تر اوسه کشاله روانه ده. سند، بلوچستان او خیبر پښتونخوا تور لګوي چې د مرکز تر ولکې لاندې مالی منابع و دوی ته په عادلانه توګه نه ویشل کیږي او غوښتنه کوي چې د ان اف سی یا د عایداتو د ویش د کمیسیون غونډه دي زر تر زره راوبلل سي. په عین حال کې د خیبر پښتونخوا حکومت د ترګری ضد مبارزه کې د ایالت د پیسو زیاتولو غوښتنه کړې او وایي د ایالت برخه دې له 1% څخه تر 3% پورې زیاته کړل سي. او په دې باب نور تفصیل راکوي هم له اسلام آباد څخه د ډیوه ریډیو خبریال ارشد حسین.
د شبقدر سرو تاڼې پولیس ګاډي باندې شوي برید پړه تحریکي طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې په غاړه اغېستې او دا وایي کړي چې درې پولیس اهلکار یې وجلي او نور دوه یې ټپیان کړي. خو دغې تاڼې یو پولیس چارواکی وایي چې څلور اهلکار یې ټپیان شوي چې د یو حالت پکې نازک دی.
واپس نه کرا وتل میشنې روډ ته خدای باندې پایر به شوی دی نږدې و میشنې روډ ته دا یو چې کم دی نو دا لږ شدید و جی د اوسه پورې اپریشن نو اپریشن شوی دی دا په یاده باندې لګېدل او سینې سره د ده د خادات دغه و دا نور لږ لږ دي زخمیان یې خپو باندې او دغه باندې لاسونه باندې لغري
یادونه ده چې هم دغه سیمې سره نږدې څو ورځې وړاندې د خواجه وستانه باندې هم برید شوی و چې کومه مرګ جوبله پکې نه و رامنځته شوې او په دې علاقه کې چې مومند ایجنسۍ سره په پوله پرته ده وخت په وخت پکې د وسلوالو لخوا په سرکاري ودانو او عسکري ځواکونو باندې بریدونه کیږي چې پړی عموماً وسلوالې ډلې په غاړه اخلي. ارشد مومند، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، شبقدر.
ګلاو قدر منو اوریدونکو، دا د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو د ارشد مومند ریپورټو دغه چې تاسو واورېدی او هم په بډبیره کې د تیرې ورځې د برید په باب د طالبانو د مسؤلیت په باب معلومات ترکول.
اوس پام شي ځنو نړیوالو خبرونو ته. په شام کې د فعالینو یوې ډلې ولی د امریکا او ملګرو ائتلافي هیوادونو لخوا تربیه شوي ځنې شامي یاغیان سویلي شام ته داخل شوي دي. د اتوار په ورځ سیرین ابزرویټری فار هیومن رایټس ویلي نږدې 15 یاغیان چې په ترکی کې تربیه شوي وو د خالي په ورځ شام ته داخل شوي دي. خو د امریکا په مشرق کې جوړ ائتلاف چارواکو لا په دې اړه څه غبرګون نه دی ښودلی. بلخوا د فرانس خبري ایجنسۍ د یو رپورټ تر مخه په شام کې یاغیان او حکومت پله وځواکونه په سمدستي توګه په ډزبندۍ هم راضي شوي دي. خو له دغه ډزبندۍ د وخت په اړه لاس نه دي ویل شوي. خو د اف پی خبري ادارې تر مخه دواړه ډلې به په دغه لړ کې نورې خبرې اترې جاري ساتي. د خالي په ورځ د امریکا د خارجي چارو سیکرټر جان کیری ویلي وو چې د شام صدر بشر الاسد به خپل څوکۍ خامخا پرېږدي خو له دغه وخت فیصله به خبرې اترې کوي.
د ترکیې ساحلي ځواکونه وایي په اروپا کې د پناه په لټون د خپل وطنونو پرېښوونکو یوې کښتۍ په حادثه کې لږ تر لږه 13 کسان مړه شوي دي. د دوی په وینا د پناه غوښتونکو کښتۍ د ترکیې کناکیل بندر ته نږدې له یوې بیړۍ سره ټکر سوه او مړه شوي کسان زیاتره د منځني ختیځ وو. په عین حال کې استرالیا تېر ورځ نږدې 3000 پناه غوښتونکو ته هرکلی ویلی دي او شاوخوا 1500 کسان د شنبې په ورځ له هنګري څخه په پښو و استریا ته اوښتي دي. نور تفصیل را ور باندې راکوي ماوش جلیل.
نږدې 1500 کډوالو د هنګري نه د استریا سرحدي کلی نیکلډورف ته پیاده سفر وکړو چېرته چې پولیسو او د سور صلیب کارکونکو دوی په بسونو کې ویانا په سفر ولېګل. د استریا یو بل سرحدي کلی هلیګنسکروس ته 1400 کډوال د هنګري نه راغلل او دلته نه دوی ویانا او گراس خارونو ته په بسونو کې ولېګل شو. کرویشیا د جمعې پر ورځ ویلي دي چې د نورو کډوالو ځای کولو توان نه لري او د دې وروستو یې لږ تر لږه 10000 کډوال د ریل ګاډي او بس په ذریعه هنګري ته لېږلې دي. هنګري په کرویشیا تور لګولې دي چې د دې کډوالو رجسټریشن یې نه دی کړی. د کډوالو په معاملہ مختلفو حکومتونو ترمنځ اختلافات له وجې یورپ کې شمال شرقي لارې نه راتلونکي کډوال د یو ملک پولی نه د بل ملک پولی رخته لېږل کیږي. په دوی کې د زیاتره کډوالو تعلق د شام، افغانستان او عراق سره دی او دوی په جرمني او د سکینډینیویا ملکونو کې پناه اخیستل غواړي. پروسته یو کې د ملګرو ملتونو ستر سکرتر بانکیمون هم هنګري کې کډوالو سره شوی سلوک باندې خفګان څرګند کړی وو.
د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو ده. د ایران صدر حسن روحانی د ملګری ملتونو د نیوکلیای څارنې د ادارې مشر یوکی امانو ته ویلي چې د هغه اداره باید د تهران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د نیوکلیای لوزنامه عملي کولو کې واضح پاتې سي. د ای پی خبري اداره وایي ښاغلی امانو نن د یک شنبې پر ورځ تهران ته رسیدلی چې د نیوکلیای تړون په باب نورې خبرې وکړي.
غربي افریقایي هیواد برکینا فاسو کې روان سیاسي اړي ګړي د حل امکان د نن امکان دے چی نن سے لوزنامہ یا معاہدہ اعلان شی. د خالی پورس د بینن صدر تھامس بونی د دغه خبر اترو پاڑا خبر یاران سره په خبر اترو کې څه زیات تفصیل نه درکړي خو د معاهده زیات تفصیلات به نن وړاندې کوي.
په یمن کې شیعه یاغیانو او چارواکو ویلي سرشار صنعا کې سر شار سنها څخه پنځه میاشتې وړاندې تښتول سوي شپږ بهرنیان خوشي کړل سوي دي. چارواکو د ای پی خبري ادارې ته ویلي یرغمل سو کې درې امریکایان، دوه سعودیان او یو برتانوي وګړی شامل دي او له خوشي کېدو وروسته هم نن په یوه الوتکه کې عمان ته استول سوي دي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
خبرونو کې واردل په افغانستان کې د صدر مانی ویلي د پېښور د تیر ورځې د برید په اړه د پاکستان د پوج هغه اداګانې ردوي چې د برید په افغانستان کې جوړ شوی دی. د ولسمشر د ویاند مرستیال سید ظفر هاشمی امریکا ژغ ته ویلي چې د افغانستان اسلامي جمهوري دولت هیڅکله او هیڅ چاته اجازه نه ده ورکړې او نه به هم اجازه ورکړي چې په نورو هیوادونو کې د افغانستان له خاورې څخه مداخله وکړي. د جمعې پر ورځ د پېښور په ښار کې د پاکستان د هوایي ځواک په اډې برید وسو او په دغه برید کې شاوخوا تر څلوېښتو پورې کسان وژل سوي دي. هم په عین حال کې د افغانستان اولسي جرګې هم د نه یوازې د برید غندنه کړې ده بلکې د پاکستان د تورونو هم غندنه کړې ده. نور تفصیل راکوي کمال صدت له کابله.
بل ورځ چې د پاکستان پېښور په یوه فوځي اډه باندې د پاکستان طالبانو کوم بریدونه وکړل او پکې د پاکستان امنیتي ځواکونو ته ډېره مرګ ژوبله واوښته نو د پاکستان د فوځ ویان اسیم بجوا مخامخ په افغانستان تور ولګه او زیاته یې کړه چې شوي بریدونه په افغانستان کې پلان شوي ول او لا هغه ځای ورته هدایت هم ورکول کېده. خو اوس دلته په افغانستان کې افغان حکومت د پاکستان دا خبرې رد کړې او د نه منلو خبرې وبللې. په دې اړه د افغان جمهور رئیس دی ویان مرستیال ظفر هاشمی خبریالانو ته وویل چې دوی هیڅکله هم چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل کوم هیواد په ضد استعمال شي.
ادعای که گویا حمله روز گذشته در پشاور در خاک افغانستان تراحی و یا کنترل میشد کاملا به اساس است و ما ایره با شدیدترین الفاظ رد میکنیم. همچنان یک بار دیگر میخوایم که تاکید کنم افغانستان هیچ وقت برای
دا خبره چې گواکې دی پېښور تیر برید په افغانستان کې پلان شوی او یا لدی ځای کنټرولې ده دا ادعاوی په بشپړ ډول بی بنیاد دی او داسې خبرې مونږ په سختو الفاظو سره ردوو. همداشان یو ځل بیا غواړم چې په دې ټینګار وکړم چې افغانستان هیڅ چاته او یا هم هیڅ کومې ډلې ته دا اجازه نه ورکوي او نه به هم دا کار په راتلونکي کې وکړي چې خاورې د بل چا په ضد وکارول شي. آخوا د مشرانو جرګې او د ولسي جرګې ځینې غړي وایي نور په دې نه کېږي چې یو بل هیواد په یوه او بل تورونه سره لګوي او جنګونه دې همداسې روان وي. دوی له افغان حکومت نه غوښتنې کوي چې د ملګرو ملتونو په راتلونکي ناسته کې دې له پاکستان نه رسمن شکایت وشي چې دا هیواد د افغانستان په نامنیو کې لاس لري. د سنا مجلس غړي جمعه ګینوال او د ولسي جرګې غړي حمیدالله توخی په دې اړه وړاندې دا خبرې وکړې.
د افغانستان نمائنده چې هر څوک دی هلته او د خپل ملت پیغام باید هلته جهانیانو ته واوروي. په اوله اجنډا کې باید هغه شامل وي چې د پاکستان کړنې ناوړه کړنې چې په افغانستان کې دي باید د نړیوالو غوږونو ته ورسوي. نو دغه انفجار یا انتحار چې په پاکستان کې په نظامي اکاډمي کې شوی دی زما په نظر دغه د دوی خپلمندی یو دغه دی چې دنیا ته وخی چې موږ ملامت نه یو.
دوی خپل هغه جنایت پټی په افغانستان کې امروزه د پاکستان له خاصه په تنونو چې دوی دونکو توی کې راځي او په افغانستان کې امروزه د مشکورونو باندې خرابېږي. دوی غواړي په دغه سترګندونو باندې د جامع جهانی یا د نورو خلکو ذهنیت بدل کړي چې دا د پاکستان کې چې همداسې چودن کې د افغانستان کې
که څه هم پاکستان خو دا خبره کړې ده چې دوی داسې اسناد لري چې په شوي برید کې د افغانستان خاوره کارول شوې ده، خو له بلې لوري دلته په افغانستان کې د نظامي چارو ماهرین وایي پاکستان کې دننه خپله ډېرې ستونزې شته. د دوی په خبره پاکستان ځکه په داسې مسایلو کې په افغانستان تورونه لګوي چې په داسې کړنو سره غواړي چې افغانستان په ملګرو ملتونو کې د پاکستان پر ضد غږ پورته نه کړي. د نظامي چارو شنونکی جنرال عتیق الله مرخیل هم په همدې نظر دی او وړاندې وایي چې
هغوی فقط زموږ ژبه تړي چې موږ په ملل متحد کې اواز جګ نه کړو، چې اواز جګ نه کړو چې پاکستان د ترهګرو ځاله ده، پاکستان د شیطان ځاله ده، پاکستان ترهګرو ته تعلیم ورکوي، تربیه ورکوي، هلته رشد کوي، موږ ته یې رالیږي. نو څه ته زه فکر کوم چې په دغو ټولو شیانو کې دوی خپل لاس ته پکې دغسې حالتونه له دغسې وخته دوی ډېر په دغه کې پوه دي، موقع ډېر موقع شناس دي، بس دوی دغه حالت منځته راولي او دا ټول د ایسای په تحریک باندې کېږي.
که څه هم دواړه هیوادونه په یوه او بل او په یوه او بل هیواد کې د لاسوهنو او تر څنګ له یوه او بل هیواد سره د همکاریو خبرې او ژمنې هم کوي، خو څېړونکي وایي چې دواړه هیوادونه په رښتوني ډول له یوه او بل سره په وکړو ژمنو وفا نه کوي، چې له امله یې په دواړو هیوادونو کې هر ورځ نښتې او جنګونه کېږي او هر ورځ په یوه او بل هیواد کې خلک له مالي او ځاني زیانونو سره مخ کېږي. کمال خټک، امریکا غږ، ډیوه رادیو، کابل.
ګران اوردونکو، دا وایس اف امریکا ډیوه رادیو ده. قدر منوردونکو، هم نن په کابل کې د افغانستان پخوانی صدر برهان الدین ربانی د مرګ څلورمه کلیزه لمانځل شوې ده او په دغه لړ کې په سرخار کې لویه غونډه شوې چې پکې یو شمېر افغان مشرانو ګډون کړی دی. په دغه غونډه کې د افغانستان ولسمشر ډاکټر اشرف غنی هم موجود وو او په دغه غونډه کې بیا د ترهګرۍ پر ضد خبرې اترې کړې دي. په خبرو اترو کې افغان صدر زیاته کړې ده چې افغان ولس به د ترهګرو پر ضد ودرېږي، نو وروسته د هغې به ترهګري ماته خوري. نور تفصیل اورو د ډیوه رادیو خبریال کمال سادات نه.
همدغه دوشنبه د افغانستان د پخوانی جمهور رئیس برهان الدین ربانی له وژنې سره سمون خوري او په همدې مناسبت پخوانیو جهادي مشرانو او یو شمېر نورو مخورو کسانو د کابل د لویې جرګې په خیمه کې ستره غونډه هم جوړه کړې وه. د غونډې برخوالو د افغانستان په اوسني او تیرو حالاتو باندې خبرې وکړې. په لومړي سر کې د افغانستان واکمن جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویډیویي پیغام نشر شو او ورپسې بیا د غونډې نورو برخوالو هم خبرې وکړې. افغان جمهور رئیس پخوانی جمهور رئیس ربانی د سولې په لاره کې شهید و بل، خو تر څنګ دا خبره هم وکړه چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره ډیرو افغانانو او قومي مشرانو هم ځانونه قربان کړي دي. جمهور رئیس اوسنیو حالاتو او په افغانستان کې د اسلامي دولت وروستیو کړنو ته په اشاره سره وویل چې داعش هم په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې ګڼ شمېر قومي مشران او مخور کسان وژلې دي. د ده په خبره بیا هم دوی نه پوشه کیږي او د وطن د ابدۍ د پاره به نه ستړي کیدونکې هلې ځلې کوي.
یوازې په همدې وروستیو اونیو کې د داعش خونکارې ډلې د افغانستان د مختلفو ولایتونو په کلیو کې ګڼ قومي مشران او اجتماعي مسلحین شهیدان کړي دي. د افغانستان مخالفان او ظالمان ګمان کوي چې که د ولسمشران او د خیر کسان ترور شي نو خلک به وویرېږي او ظلم او ناروا ته به غاړه کیږدي. ګمراهان دا ګمان هم کوي چې که ترور خونریزي او ناامنی ته ادامه ورکړي نو افغانان به خپل وطن کې د سولې، ثبات، ترقي او نیکمرغي له راتلو مایوس شي او د خپل وطن له آبادولو او په خپل هیواد کې له زحمت ایستلو په لاس واخلي. خو لکه څنګه چې تاریخ ثابته کړې ده، افغانستان به د خپلو غرونو غوندې مضبوط او افغانان به د خپلو نیکونو غوندې آزاد پاتې وي.
جمهور رئیس اشرف غنی دا خبرې په داسې مهال کې کوي چې په دې وروستیو کې د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې د اسلامي دولت پلویانو د سیمې د یو شمېر خلکو کورونه سوځولي او همداشان ځینې خلک یې له ځان سره بندیان کړي هم دي. له بلې لوري د افغانستان جمهور رئیس د افغانستان له یوه خصوصي تلویزیون سره په مرکه کې د افغانستان په روان صورتحال غږېدلی دی. نوموړي ویلي دي چې د سولې خبرې به بیخي په ټپه ونه درېږي، خو دا خبره یې کړې ده چې که څوک ورسره مشکل دی سولې او سیاسي خبرو اترو لارې ورسره حل کوي دوی ورته تیار دي، کنه د ډز جواب په ډز سره ورکوي.
د دولت نشانت که هر مشکلی را که رای حل سیاسی باشیم حاضر استیم سر میز مذاکره حل کنیم. بنابراین کسی که اراده کشته
دی وای دولت ی دا وخودله چې هر ستونزه چې د سیاست له لارې حل کیږي دوی ورته تیار دي چې د میز په سر یې ورسره حل کړي. خو له دې سره سره چې څوک زموږ د اولادونو د وژنې اراده لري او څوک چې په نیمو شپو کې چاودنې کوي او د دښمنۍ اعلان یې کړی دی هغوی ته د ډز ځواب په ډز سره ورکوو. که څه هم د اسلامي دولت په اړه په پارلمان کې هم ځینې وکیلان خبرې کوي خو ویل کیږي چې د اسلامي دولت ډیری غړي د مهال د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې سره یو ځای شوي دي او د دې ولایت په نازیانو، شینوارو، اچین او همداشان په څو نورو ولسوالیو کې خپل مرکزونه جوړ کړي دي. خو تر اوسه پورې بیا په خپله د اسلامي دولت غړو په دې اړه څه نه دي ویلي. کمال خټک، امریکا غږ، ډیوه رادیو، کابل.
پاکستانی خزو کوم میدان گټلې
شزی چری ناکام دی
خزې ولې د زور زیاتې نه خجوړیږي
او په قانوني توګه خپل دفاع څنګه کولای سي
د دغه پښتنو ځوابونه او د خزو د ژوند په نورو مسلو د هر زیارت پر وس بل ډیو پروګرام اوریدل مه هیروئ.
د وایس اف امریکا ډیوه رادیو د ګلو قدر منوریدونکو خبرې خپرونه دوام لري. د پاکستان د مرکزی حکومت او د هغه هیواد د وړو ایالتونو ترمنځ د مرکزی عایداتو په ویش لا تر اوسه کشاله روانه ده. سند، بلوچستان او خیبر پښتونخوا تور لګوي چې د مرکز تر ولکې لاندې مالي منابع و دوی ته په عادلانه توګه نه ویشل کیږي او غوښتنه کوي چې د ان اف سی یا د عایداتو د ویش د کمیسیون غونډه دې زر تر زره راوبلل سي. هم په عین حال کې خیبر پښتونخوا حکومت د ترګرۍ ضد مبارزه کې د ایالت د پیسو د زیاتولو غوښتنه کړې. نور تفصیل ارشد حسین له اسلام آباد راکوي.
مطبوعات وایي چې د اتم قامی مالیاتی کمیشن د اجرا په حق له د وفاق او وړو صوبو ترمنځ اختلافات برقرار دي. ولې چې وړې صوبې لکه خیبر پښتونخوا، بلوچستان او سند د اووم قامی مالیاتی کمیشن په فارموله کې بدلونونه راوستل غواړي او دریز لري باید چې وړو صوبو ته په قامی مالیاتی کمیشن کې زیاته برخه ورکړي شي. د خیبر پښتونخوا ایالت د نوي یا د اتم قامی مالیاتی کمیشن د ایوارډ لاندې د ترهګرۍ په ضد جنگ کې خپل برخه د 1% نه 3% پورې سیوا کول غواړي او دغه رنګ سند ایالت دریز لري چې د اتم مالیاتی کمیشن د فارمولې لاندې په مالیاتو د ټیکس د وصولو اختیار د هم وړو صوبو ته ورکړي شي. خو مطبوعات وایي چې د اتم قامی مالیاتی ایوارډ په نوې فارموله کې وفاق څه قسم بدلونونه راوستلو ته تیار نه دی او هم دا وجه ده چې د وفاق او وړو صوبو ترمنځ د اتم قامی مالیاتی کمیشن د ایوارډ په اجرا اختلافات دوام لري. مطبوعات دا هم وایي چې د پنجاب ایالت موجوده یا اووم قامی مالیاتی کمیشن ایوارډ په خپل ځای برقرار ساتل غواړي ولې چې هم د دې ایوارډ لاندې یوازې پنجاب ته زیاته ګټه ترلاسه کیږي. د مالیاتی او اقتصادي چارو ماهر ښاغلی عابد سلهری د وفاق او صوبو ترمنځ د نوي ایوارډ د اجرا په معامله کې سیاسي اختلافات یو لوی خنډ بلي او وایي په کار ده چې وړې صوبې د نوي ایوارډ د اجرا لپاره په وفاق زور واچوي.
اگر آپ مذاکرات پہ نہیں آتے ہیں، این ایف سی بورڈ کا حصہ نہیں بنتے ہیں، پختونخوا کا جو ہائیڈل رائلٹی کا شیئر بنتا ہے یا جو سندھ کا گیس کا شیئر بنتا ہے یا پختونخوا میں جو وار آن ٹیرر کے حوالے سے اس کو جو ایڈیشنل ریسورسز مل رہے ہیں، تو اسی وقت پاسبل ہوں گے اگر این ایف سی کی میٹنگ بلائی جائے اور اس میں تمام اسٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ اپنا پوائنٹ آف ویو بھی سامنے رکھے، اور شاید اس میں پنجاب کو بہت جلدی بھی مجھے نہیں دکھائی لگ رہی کہ اگلے این ایف سی پہ بات چیت شروع ہو. اور آپ دیکھیں کہ ابھی تک پنجاب گورنمنٹ نے اپنا جو
دی وای که موجوده قامی مالیاتی کمیشن په خپل ځای پاتې کیږي نو کې دی شي چې بلوچستان ایالت ته سنا سره ګټه ترلاسه شي. خو که خیبر پښتونخوا او سند په خپل برخه کې زیاتې غواړي نو ورله به د اتم مالیاتی کمیشن د اجرا په معامله د وفاق سره خبرو ته ناسته ضروری وي. د قامی مالیاتی کمیشن ایوارډ مقصد د وفاق او صوبو او بیا د صوبو په خپل منځ کې د وسایلو د ویش لپاره فارموله ټاکل دي او دا وخت د وفاق او صوبو ترمنځ وسایل د اووم قامی مالیاتی ایوارډ لاندې تقسیمیږي او په قانوني توګه وفاق او صوبو له پکار دي چې زر تر زره اتم مالیاتی کمیشن اعلان کړي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوه رادیو، اسلام آباد.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سواد ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرخه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوسه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
دا وایس اف امریکا دی ریډیو ده تاسو د ارشد حسین تفصیلی رپورټ ورو ده زموږ همکار محمد اکرام سټوډیو سره غره ده دغه مالک د ان اف سی یا د وسیلو د وشت کم قامی مالیاتی کمیشن نه ده پانه باندې خبرې ترې پختنه به تکو اکرام تاسو ته ټول وړاندې کړلای وایو
ډیر مننه شفزر
کم ته ټول وړاندې کله زموږ اوریدونکو خبر کوي چې ان اف سی یا د وسیلو د وشت کم قامی مالیاتی کمیشن ده دا څه شی دی او دا څومره وخت لپاره دا کمیشن چې کوم دی فیصله کوي؟
پاکستان چې کله په دوه حصو کې تقسیم شو د کال 1901 کې د هغې وروسته هم دغه قامی مالیاتي کمیشن جوړ شوی دی چې څنګه د صوبو په منځ کې وسیلې تقسیم کې ویش وکړي د 15 کالو لپاره د صوبو نمائندگان کینی ځکه چې 15 کاله پس د صوبو او وفاق ترمنځ ډېر بدلونونه راغلي وي چې هغوی څنګه د خپلو وسیلو ویش یا تقسیم وکړي نو د هغې په بنیاد باندې کینی چې بیلابیلو صوبو ته څومره برخه ورکړلی شي څومره حصه ورکړلی شي اوسنی چې کوم ایوارډ دی یا قامی مالیاتي کمیشن چې کوم ایوارډ جوړ کړی دی دا په کال 2009 دسمبر میاشت کې په دې باندې ټولې سیمه متفق شوې په دې کې بیا ځنې بدلونونه وشول او په اخر کې دا په کال 2009 اپریل میاشت کې د پارلمان منظور شو چې بیلابیلو صوبو ته هغوی څومره څومره پیسې بیا ورکړي خو بیا په دې کې اختلافونه دي چې ورکوټ چې کومې صوبې دي وړوکي صوبې دي خیبر پختونخوا سند بلوچستان هغوی زیاته برخه غواړي پنجاب اعتراض نه کوي هغه غلې پاتې ځکه چې هغه ته خپل یو پوره برخه په دې کې ملاویږي نو د دې وجنه خو بیا اسلام آباد یعنی مرکزی چې کوم حکومت ته هغه وای چې مونږ ډېرې پیسې ورکو صوبو ته ویش ډېرو نو بیا به هغوی د نورو ذمہوارو بوج هم اخلي او هغوی دا دریض لري چې په اوم قامی مالیاتی ایوارډ کې کم ویش شوی دی کمی وسیلې او پیسې ورکړل کیږي هغه دراتلونکو وخت په بنیاد باندې شوی دی چې په راتلونکو کلونو کې به سمره سمره منافع کیږي سمره سمره پیسې به راجمع کول کیږي د هغې په بنیاد باندې خیبر پختونخوا هم خپل یو دریض لري چې هغې ته د ځنې برخه سیوا کړی شي یعنی هغې وایي چې د ترهګری پر ضد جنگ کې خیبر پختونخوا ته ځان له 1% سیوا ورکول کیږي دا د نور صوبو لپاره نشته خیبر پختونخوا وایي چې مونږ ته ډیر تاوان شوی دی د ترهګری پر ضد جنگ کې نو باید دغه 1% اوس 3% ته زیات کړی شي
کله چې موږ اوریدونکو بیا دغه ویش یا تقسیم فارمولا صدا ځکه چې وړي صوبې مونږ اورو چې هغه ګیله کوي دغه تقسیم نه خوشاله نه دی او څنګه تاسو وایي چې پنجاب په دغه کې خاموش دی ځکه چې هغه خپل حق ملاوي کی یا زیاته ګټه ترلاسه نه دی فارمولا د تقسیم صدا
فارمولا د تقسیم په مختلف انډیکیټرز یا مختلف د ملک ځنی سزونه مخ ته اخودل شي چې د هغه په بنیاد باندې ډیویزیبل پول ورتوي چې د مرکز ته کمی پیسې راجمع کولی کیږي هغه بیا څنګه تقسیم کړل شي په دې کې د پاپولیشن یعنی آبادی په بنیاد باندې 28% پیسې تقسیم ولې کیږي د صوبو ترمنځ د هغې ویش کولې شي په دویم نمبر بیا غربت ته چې کمی صوبې وروسته پاتې دي هغې اندازه لګولې کیږي د هغې په بنیاد باندې 10.3% د غربت په بنیاد باندې کیږي 15% بیا ریوینیو یعنی مالیه چې کم په ملک ټیکسونه راجمع کولې کیږي د هغې په بنیاد باندې بیا 15% دی او بل ته انورس پاپولیشن ډینسټی وای یعنی یو طرف ته خو آبادی ده چې څومره آبادی ده هغه باندې 2.2% دی انورس پاپولیشن ډینسټی به اگر چې په کوم صوبو کې آبادی ډیره کمه ده د صوبو په صوبه کې د خاریزو او د کلیوالو سیمو په منځ کې د آبادی یو تناسب هم دی، او بیا په صوبه کې دننه چې آبادی کمه ده نو هغې ته هم لږ ځای ورکړل شوی دی، دا 2.5% دی. یعنی که یو خوګورو نو بیا پنجاب ډېره غټه صوبه ده، 2.5% هغې ته ورکول کېږي. نو په دې ده کې بیا د بلوچستان له حق زیات جوړېږي، بلوچستان کې آبادی ډېره کمه ده، نو وایي چې باید هغوی ته دې زیاتې پیسې ورکړل شي. نو دغه ټول تناسب چې موږ راغون کړو نو پنجاب ته 55.4% برخه ورکول کېږي، سند ته 43.55% برخه ورکول کېږي، خیبر پختونخوا ته 14.28% برخه ورکول کېږي، او بلوچستان ته 9.09% برخه ورکول کېږي. خیبر پختونخوا یو بل غوښتنه هم لري، هغه وایي چې دوی ته دې د اوبو په چې کومه اوبو دوی نور صوبو ته ورکوي نو 119 اربه روپۍ دوی ته په دې کې ورکړی شي، او بیا چې کومه بجلی جوړی په هغه کې دوی ته 1500 اربه روپۍ ورکړی شي.
ډیر مننه کرام.
د واشنگتن ډی سی نه دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی.
ګران اوردونکو د ریډیو ته یو ورګه خیر رالی وخت شوی دی. په پاکستان کې د ماښام شپږ نیمې افغانستان کې دی، د ماښام شپږ دلته واشنگتن ډی سی کې د سهار 9 نیمې بجې دی. د خبرونه وړاندې کوونکی زه شعیب زاده
او زه نصر کاکړ.
یو ور بیا وخت شوی د مهمو خبرونو سره ټکو ته.
افغانستان د پاکستانی فوج لخوا د ترګری تورونه یو ور بیا رد کړي، او د افغانستان اولسي جرګې ویلي چې دغه تورونه د منلو وړ نه دي. د صدر اشرف غنی ویاند یو خبری کانفرنس ته ویلي هیڅ کله هم چاته اجازه ور نه ورکوي چې خاورې د ترګری لپاره استعمال کړي.
دا وایي دا خبره چې ګواکې د پېښور تیر برید په افغانستان کې پلان شوی او یا له دې ځایه کنټرولېده، دا ادعاوې په بشپړ ډول بې بنیاده دي.
د خیبر پختونخوا چارواکي وایي د وسیلو ویش خامی مالیاتي کمیشن غونډه کې بار ترهګاری له وجې شوي زیان په سر د وفاقي حکومت نه د زیاتې برخې غوښتنه کوي. چارواکي د وفاق سره سیاسي اختلافات د وړو صوبو حقونو لپاره لوی خنډ ګڼي.
پلی صوبې لکه خیبر پختونخوا، بلوچستان او سند د اووم قامی مالیاتي کمیشن په فارموله کې بدلونونه راوستل غواړي، او دریز لري باید چې وړو صوبو ته په قامی مالیاتي کمیشن کې زیاته برخه ورکړي شي.
او په ترکیه کې ساحل سات ځواکونه وای په اروپا کې د پناه غوښتونکو د یوې کښتۍ په حادثه کې 14 کسان مړه شوي دي، او هلته استرالیا و 3000 کډوالو ته د پناه ورکولو اعلان کړی.
قدرمن اوردونکو دا اوس ټکی اوس پام شي د دې خبرونو تفصیل ته.
په افغانستان کې د صدر ماڼۍ وایي د پېښور د تیرې ورځې د برید په اړه د پاکستاني فوج هغه ادعاوې چې د برید په افغانستان کې طرحه سوی بی اساسه دي او ردونه کوي. د ولسمشر د ویاند مرستیال سید ظفر هاشمی امریکا ژغ ته ویلي چې د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت هیڅ کله هیڅ چاته اجازه نه ده ورکړې، او نه به هم اجازه ورکړي چې په نورو هیوادونو د افغانستان له خاورې ګټه واخلي. د جمعې پروز د پېښور په ښار کې د پاکستان د هوایي ځواک په اډې برید وسو، او په دغه برید کې شاوخوا 30 پورې کسان ووژل شو. کڅه هم پاکستانی طالبانو ویلي چې د پېښور د تیرې ورځې د برید مسؤلیت هغوی مني، خو وروسته بیا د پاکستانی فوج ویان میجر جنرال عاصم باجوا د ادعا وکړه چې د برید په افغانستان کې جوړ شوی و.
هم نن د افغانستان په پارلیمان یو ولسي جرګه کې د پاکستان لخوا لګېدلي تورونه رد شوي دي. نن د ولسي جرګې په غونډه کې یو شمېر غړو د پاکستان لخوا لګېدلي تورونه غندلي او زیاته کړې ده چې دغه تورونو مقصد په ملګرو ملتونو په راروانه غونډه کې د افغانستان لخوا په پاکستان لګېدونکي تورونو نه د نړۍ پام اړول دي.
د پاکستان د مرکزی حکومت او د هغه هیواد د وړو ایالتونو ترمنځ د مرکزی عایداتو په ویش لتر اوسه کشاله روانه ده. سند، بلوچستان او خیبر پښتونخوا تور لګوي چې د مرکز تر ولکې لاندې مالی منابع و دوی ته په عادلانه توګه نه ویشل کیږي، او غوښتنه کوي چې د ان اف سی یا د عایداتو د ویش د کمیسیون غونډه دي زر تر زر راوبلل سي. په عین حال کې د خیبر پښتونخوا حکومت د ترګری ضد مبارزه کې د ایالت د پیسو زیاتولو غوښتنه کړې، او وایي د ایالت برخه دي له 1% څخه تر 3% پورې زیاته کړل سي.
د پاکستان سند صوبې مرکزی ښار کراچۍ په ملي سیمه کې د پولیسو استخباراتي درو د عملیاتو په مهال یو کور کې ځانمرګي په خپل ځان روزولې. د کراچۍ ښار د ملي سیمې د پولیس مشر مطبوعاتو سره خبرو کې ویلي چې نن د اتوار په ورځ د ملي ضلع پر فایام سوسایټۍ کې پولیسو استخباراتي ادارو په یو کور چاپه ووهله او په دغه مهال په کور کې دننه موجود ترهګر ځان والوزه. هغه زیاته کړې دا یو غټ ترهګر او د یو کال لاسې په دغه کور کې اوسېدو او د ترهګرۍ په یو شمېر پیښو کې ککړ وو.
د ایران صدر حسن روحانی د ملګری ملتونو د نیوکلیایي څارنې د ادارې مشر یوکی امانو ته ویلي چې د هغه اداره باید د تهران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ نیوکلیایي لوزنامه عملي کولو کې واضح پاتې سي. د ای پی خبري اداره وایي ښاغلی امانو نن د یک شنبې پر ورځ تهران ته رسېدلی چې د نیوکلیایي تړون په باب نورې خبرې وکړي.
په شام کې د فعالینو یوې ډلې ویلي د امریکا او ملګرو ائتلافي هیوادونو لخوا تربیه شوي ځینې شامي یاغیان سویلي شام ته داخل شوي دي. د اتوار په ورځ سیرین ابزرویټری فار هیومن رایټس ویلي نږدې 15 بیا یاغیان په ترکی کې تربیه شوي وو او د خالی په ورځ شام ته داخل شوي دي. خو د امریکا په مشرۍ کې جوړ ائتلاف چارواکو لخوا په دې اړه څه غبرګون نه دی راغلی.
په یونان کې د عمومي ټاکنو لپاره نن د یک شنبې پر ورځ هم د رایې اچونې لړۍ روانه ده او لومړنۍ څرګندونې ښیي چې د چپلاسي سیریزا ګوند او محافظه کاره ګوند ترمنځ سخته سیالي روانه ده. یونان د وخت له سخت اقتصادي بحران سره مخ دی او په دې اوسنیو ټاکنو کې که هر څوک بریالیتوب ترلاسه کوي هغه ته به نور هم اصلاحات کول وي. دا وایس اف امریکا جو ریډیو دا ګلاو قدر منوردونکو خبرې خبرونه لا دوام لري او اوس هم ستاسو پام را ګرځو یو بل ریپورت ولوري ته چې د ترکیې ساحلي ځواکونه وای په اروپا کې د پناه پلټون د خپل وطنونو پر شوونکو یوې کښتۍ په حادثه کې لږ تر لږه 14 کسان مړه شوي دي. هم په عین حال کې آسټریا تېر ورځ نږدې 3000 پناه غوښتونکو ته هرکلی ویلي دي. هلته چارواکي وای پرون د شنبې پر ورځ شاوخوا 1500 کډوال له هنګري څخه په پښو و آسټریا ته اوښتي. نور حال راکوي د وایس اف امریکا پر ریپورت کې زموږ همکاره ماوش جلیل.
آسټریا د خالی پورس 3000 کډوالو ته هرکلی ویلی دي. نږدې 1500 کډوالو د هنګری نه د آسټریا سرحدي کلی نیکلډورف ته پیاده سفر وکړو چېرته چې پولیسو او د سور سلیب کارکونکو دوی په بسونو کې ویانا په سفر ولېګل. د آسټریا یو بل سرحدي کلی هلیګنس کراس ته 1400 کډوال د هنګری نه راغلل او دلته نه دوی ویانا او گراس خارونو ته په بسونو کې ولېګل شو. د ځای پولیسو یو مشر وای
کی مومنتانه لاګه او د مومنتانه افتراګ ایز ایبن سو داس وی دیز لایټ کوازی دوه نن هومانیټیر
موږ په اکسونو کې او قتل چې نورو پولو باندې صورتحال څنګه دی خلکو سره خسلوک نه کیږي. خو د آسټریا پولیس او پاس په دلړ کې مختلف نظر لري. موږ خلکو ته د حوصله ورکولو کوشش کوو. مونگا دا اعتماد یو ماحول جوړول غواړو او مونگا اوسه پورې په دې کې کامیاب شوی هم یو. دا کډوال د نورو ملکونو په مقابله کې آسټریا کې ځان زیات محفوظه محسوسوي. کرویشیا د جمعې پر ورځ ویلي دي چې د نورو کډوالو ځای کولو توان نه لري او د دې وروستو یې لږ تر لږه 10000 کډوال د ریل ګاډي او بس په ذریعه هنګري ته لېږلي دي. هنګري په کرویشیا تور لګولی دي چې د دې کډوالو رجسټریشن یې نه دی کړی او دا د یورپي یونین د قانون خلاف ورزي ده. خو اوس مطبوعاتو ته معلومه شوې ده چې هنګري په خپل هم د کډوالو رجسټریشن نه دی کړی او دوی یې آسټریا طرف ته لیږلی دي. د کډوالو په معاملې مختلفو حکومتونو ترمنځ اختلافات له وجې یورپ کې شمال شرقي لارې نه راتلونکي کډوال د یو ملک پولې نه د بل ملک پولې رخته لیږل کیږي. په دوی کې د زیاتره کډوالو تعلق د شام، افغانستان او عراق سره دی او دوی په جرمني او د سکینډینیویا ملکونو کې پناه اخیستل غواړي. د آسټریا برګنلاین نومي سیمې پولیس نائب مشر بدبواتو ته ویلي دي چې د هنګري لخوا په دومره غټې شمېرې کې د کډوالو راتګ په حق لدوی ته په وخت نه ویل شوی. د هنګري او کرویشیا ترمنځ د کډوالو په مسله تاوتریخوالي کې اضافه شوې ده. د کډوالو بحران ښه طریقې سره حل کولو کې ناکامۍ باندې یورپینین سخت ټکونو سره مخ دی. په وروستیو کې د ملګرو ملتونو ستر سکرتر بان کی مون هم هنګري کې کډوالو سره شوی سلوک باندې خفګان څرګند کړی وو.
گ ګران اردوونکو دا وایس اف امریکا ډیوې ریډیو د خطر اردوونکو د جمعې په ورځ په وړبیر کې د هوایي فوج په مرکز باندې د شپې برود وروستو کې یو خوا د پیښور په خواوشا سیمو کې امنیت ټینګ شوی دی او ځای په ځای باندې د لټون عملیات هم پیل شوي دي. هم نن بیا په د خبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ شاه بلی شاه په جمرود کې د قبایلي مشرانو سره یو غونډه کړې ده. په دغه غونډه کې د جمرود ځایي مشرانو ته خبرداری ورکړی چې په دغه سیمه کې په راتلونکي کې د ترهګرو لخوا صبری دوشو نو حکومت به د دغه پر ضد سخت ګامونه پورته کوي. تفصیل اورو د ریوا ریډیو خبریال ابراهیم شینواری صاحب نه.
په دغه غونډه کې برخه اخیستونکو ځینو قومي مشرانو په وینا د بډبیر خونړۍ پیښې نه پس د دغې غونډې په مهال د امنیتي مامورینو او انتظامي چارواکو رویه ډېره سخته او قهرجنه وه. د قومي مشرانو په وینا پولیټیکل ایجنټ شاه بلی شاه په دوی څرګنده کړه چې که په آینده کې د جمرود تحصیل په کومه برخه کې هم د امنیتي ادارو یا پولیټیکل انتظامیې کوم وسله واله یا بمی برود وشو نو دغلته ګیر چاپیره په 300 ګزه کې میشته واړه ځایي اوسیدونکو په ضد به سخته کاروایی کولی شي. پولیټیکل ایجنټ شاه بلی شاه په قومي مشرانو زور راوړو چې د سیمې امنیت باوري کولو لپاره دی د اجتماعي سیمه ییزې ذمهوارۍ لاندې هیڅ کوم شکمنه ترهګر له نښو په جمرود کې پناه ورکړي او نه د غیر قانوني وسله والو ډلو سره څه قسمه مرستې وکړي. قومي مشرانو دا هم غوښتنه وشوه چې حکومت ته مطلوبه واړه شکمنه کسان دي زر تر زره انتظامیې ته وسپارل شي. د حکومتي شرایطو او غوښتنو په حق له چې کله د کوکوخیلو یو مشر ملک فیض الله جان نه وپوښتل شول نو هغه خپلې اندېښنې په دغه ټکو کې بیان کړې.
زمون په علاقې کې د خلکو په خپل کې ډېرې مسائل او مشکلات دي. د پښتنو ملک ته د قبایلو علاقې دا په دې کې دښمنۍ دي نورې خبرې دي. هسې نه چې داسې خدای نه خواسته داسې ناخوشګوارې واقعې جوړې شي چې یو بل ته دغه شانې پټاخې یا بل څه موږ دو او د هغې نه زمونږ ټول قوم او علاقه متاثره شي. نو د دې لپاره ما ورته اپیل وکړو د قوم د طرفه چې مهرباني وکړه په دې باندې نظر ثانی وکړه او دا ډېر سخت او مشکل شرط دی.
د جمرود غونډي علاقې په پم هاوس کې شوې دغه غونډه کې د کوکی خېلو او ملاګورو د 500 نه زیاتو قومي مشرانو ګډون درلود. خو د سیمینه ټاکلې شوې د قومي اسمبلی غړی حاجی شاجی ګل او د هغه سېنیټر روډ تاج محمد په دغه مهمه غونډه کې موجود نه وو. البته په دغه غونډه کې د پولیټیکل ایجنټ په شمول د خیبر رایفلز او سوال سکاوټس اعلی مامورینو موجودګي دا په ډاګه کوله چې هغوی دا باوري کول غواړي چې د خیبر ایجنسۍ جمرود تحصیل د هیواد په کومه برخه کې د ترهګرۍ پیښو په اړه د منصوبه بندۍ لپاره استعمال نشي. تیر کال د دسمبر په میاشت کې د پیښور په آرمی پبلک سکول شوي خونړۍ برید نه پس د امنیتي ادارو د پلټنو نه پس پته لګېدلې وه چې په دغه برید کې ځینې برخه اخیستونکو په جمرود کې د خپلو سهولتکارانو سره رابطې وي. د آرمی پبلک سکول پیښې نه پس په جمرود کې شو وخت په وخت عملیاتو کې ځینې شکمنه جنګیالان وژل شوي او ځینې مهمه وسله واله کسان نیول شوي هم دي. د بډبیرې په ایرفورس مرکز دیارلسو برید کوونکو کې هم د درې تعلق د خیبر ایجنسۍ باړې تحصیل سره ښودلی شي. ابراهیم شینواری، وایس آف امریکا، ډیوه راډیو، خیبر ایجنسی.
د ډیوا رادیو اوریدونکو لپاره زیری
زمون خبرونه اوس تاسو په منځنو صفو یا میډیم ویوز هم اوریدئ شئ.
منځنه سپیدی
شپږ سوا یوشت
په دغو صفو تاسو مونږه رون اوریدلی شئ.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دا ګلاو قدر من اوریدونکو خبری خبرونه لا دوام لري او اوس هم یو مرکی ولوري ته تاسو پام را ګرځو چې په ورستیو کې د قبایلی سیمو لپاره چې کوم سیکرټریټ ته یې هغه یو وړاندیز کړی و چې په قبایلی سیمو کې هغه مکتبونه یا سکولونه چې په هغه کې د انجنونو شمیر تر 15 کم وي او د الکانو هغه سکولونه چې شمیر یې تر 20 الکانو کم وي هغه به بندوي او د دې د ریشنلایزیشن یا د استدلالی تاګلاری یا پلان نوم هم ورکړی و. خو د سرحداتو لپاره د کامی اسمبلی یوې کمیټې د فاټا سیکرټریټ دغه وړاندیز رد کړی دی او د کمیټې غړي ښاغلی جمال الدین خان چې له جنوبي وزیرستان څخه د کامی اسمبلی غړی دی ډیوه ریډیو ته هم په دې باب نور تفصیلات وړاندې کړي دي. د مرکه نوموړي له عدنان خان بټنی سره کړي.
یو دا خبره وه چې د میر فاټا سیکرټریټ ریشنلایزیشن په نامه سره یو پالیسي کړی دو چې په کین سکولونو سه پنځه پچپن پورې د مابین سی وی نو دا سکول به چالو وي چې د ناکامې وي نو دا سکول به میر ډلیټ کاوه ختمو به دوی مشتدا وویل کمیټی ته چې موږ په منځ څخه راوستي دي چې موږ د سکولونو د ختمولو اراده نشته دی بلکې موږ جو شش سیستم راوالو چې د خپل سبق ووایي بل اجنډا دا د موږ کومه ای ډی پی دا نو موږ خو هلته چونکې علاقه بند وه نو ای ډی پی به موږ ته راتلله هغه به د موږ سره تور کېدله نو په هلته کال گورنر یو حکم جاری کړ چې په حکم سره گورنر وویل هان چې د زیرو نه تر پچیس پوره په کوم منظور شده سکیمونو باندې کار نه وي شوی نو دا به ټول ډیلیټ وي نو موږ د گورنر ته احتجاج وکړ گورنر ته مو وسایل چې گورنر صاحب چې کله علاقه ته تور تاسو موږ پرېږدی نه د موږ علاقه کلوز ده موږ څنګه هلته چې کوم دا نه کارونه نو بیا گورنر هغه خپل حکم واپس کړ چې د کوم سکیمونه دي دا به امریلا ته ځي په امریلا کې به یسي چې کله هم کومه علاقه خلاصېږي بیا به کارونه به مخ شروع کېږي د لویزو په حواله سره دا اجنډا وه لویز ته چې کوم دی کنه چې موږ کمیټې ته فیصله کړې وه سپران سره منلې وه فاټا سکرټر سره منلې وه لویز ته د هغه هر څه مراعات ورکړلی شي چې کوم مراعات دی پولیس دی کاپین سن دی کا الاونس دی ځنه د موږ د لویزو پښتون وو هغه دوی پور کړی نه وو هغه مسله وه چې تاسو ولې دوی پور کړی چې دا لونګې چې کوم دی موږ د قبایلو یو عزت یو وقار یو احترام دی د درانش په نظر سره خلک ورته ګوري
جمال الدین صاحب تاسو دغه مطالبې چې وړاندې کړې دي نو دغه په حکومتي کچه هم ومنل شوې
دا منل شوې هدي او دا د لویزو والا ها دا د سی اس ای والا ها دا د ریشنلایزیشن د پالیسی والا ها او یو د لنګې والا چې کوم دی کنه دوی ډېر درخواست وکړه کنه فاټا سیکرټری والا موږ ورته شنه نه نه دا نه منو ځکه نه منو چې دا د موږ د قبایلو عزت
چیرمین صاحب له تیرې پنځو کالو راسې فاټا په تعلیمي شعبه کې نوې برتۍ نه دي سوې دغه صفاټا سیکرټریټ په خپل منی چې شپږ سو نه زیات ادارو کې ساينس ټیچر نسته د سره لیبارټری نور بنیادی سامانونه هم چې دي هغه سکولونو د نشټوالو سره مخامخ دي دا ټول په داسې وخت کې کیږي چې په قبایلی سیمو د صحت او په تعلیم باندې نږدې 80% پیسې خرج کولای شي
موږ دا خبره هم وکړله چې تاسو په یو طرف باندې وایې ها چې موږ فاټا ته ترقي ورکوو د فاټا خلکو روزګار باندې راوالو په بل طرف باندې د موږ 3000 پښتونه په ایجوکیشن کې خالی پاتې دي او 7000 پښتونه په ټولو محکمو کې پاتې دي او دا موږ ته نه راکوستای نو د ایجوکیشن په حواله سره دوی وعده وکړله نو دوی دغه وعده هم وکړه کنه چې ان شاء الله تعالی موږ به دا پښتونه ټول چکم دي کنه د مرکزی حکومت نه غواړو او دا به چکم دي کنه ان شاء الله تعالی تاسو درکو
تر ټولو زیاته مهمه خو دا وی چې په زیاته شمیر خلک دا وخت به کور دي غټ اختر راغې نو په حکومتي کچه د کډوال لپاره هم څه اعلان شته
اعلان به سوی چې په 18 تاریخ باندې د ښه اعلان په ځای باندې د موږ په زیارت ژیک شي چې یو کله دې حمله ور باندې وشوله د دې په ځای باندې چې حکومت موږ ته ریلیف راکړي د دې په ځای باندې چې موږ ته کپړې راکړي د موږ د خوشحالۍ خبره وکړي د یو کور د درې وروڼو درې ودونه هم ورکې مړه شول څلوري بچیان ورکې مړې شوې دوه بچیان ورکې ور باندې مړ شول نو موږ ته په تخلو کې دا شعر ملایږي
ډېر مننه چې تاسو وایس اف امریکا ډیو رادیو او ټي وي سره خبرې وکړې
ډېر مننه ډېر شکر
د میرمنو غږ
تعلیم حاصل کما یما مقصد داري چې د انسانانو خدمت وکما
ملاله یوسفزای د علم رڼا غواړي
ډيري نوري خزي او جنکه هم علم روزګار او خپل حقونه پیجندل غواړي
د پښتنو په سیمه کې ډيري خزي په دغه ارمان مړي یا سرګردانه ګرځي
تاریخ کم تاریخ نشته تاریخ چې نشته څه
ترانه یو د حق ګټلو او د ظلم تیری لري کولو لپاره
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د میرمنو غږ پروگرام اوریدل مه هیروي
د هر زیارت پورس د شپې نه هونه د لسو بجو پوري
قربانا وګما جالوان
ګران اردوونکو د وایس اف امریکا ډیوی ریډیو د قدر من اردوونکو د عیسایانو ستر مذهبي مشر پاپ فرانسیس څوک چې دا وخت د امریکا په سفر دی، دا وخت کیوبا کې دی او واشنگتن ډی سي ته به د نهه په ورځ رارسېدل. ته امریکا کې به د هغې څه مصروفیات وي او د سفر کې به نور کم کم هیوادونو ته ځي. کمې خبرې به کوي زموږ همکار ارباب محمود علي صاحب موږ سره سټوډیوز کې ناست دی. ارباب صاحب په خیر رالی.
ډېره مننه مهرباني.
راو صاحب، مخکې دینه چې د پاپ فرانسیس د امریکې د سفر په هکله خبرې وکړو، دا وخت کیوبا سر خار هوانا کې موجود دی او پرون رسېدلی دی. دا نه ته وایي چې تر دې وخته چې کوم تفصیل میډیا کې راغلی دی نو هغې کمې مهمې خبرې کړي دي او په دې یوه ورځ کې څه څه کړي دي؟
بالکل، څنګه چې تاسو خبره وکړه چې د مسیحانو مذهبي مشر پاپ فرانسیس د کیوبا سرخار هوانا ته رسېدلی دی او دوی ته هوانا ته په رسېدو باندې د کیوبا صدر راول کاسترو دوی ته تود هرکلی ویلی وو او دوی به نن یو وینا هم کوي چې ګوویرا په کوم ځای کې چې سټیچو یا بت مجسمه لګېدلې ده هغه ځای کې به خلک مطبوعات دا وایي چې د 2 لک نه زیات خلک په دغلته راغونډېږي، دغلته کې به وینا کوي او بیا د هغې نه پس به د پخواني مشر فیدل کاسترو چې کوم 89 کلنه دی د هغوی بیمار دی هغوی سره به هم ویني او د چرچ یا د ګرجې نور غړي چې دي هغې سره به هم ملاقاتونه کوي. خو کیوبا ته د دوی د سفر دوه مهم شایان دي. یو دا چې کله چې کیوبا ته هوانه ته ورورسېده نو دوی دا خبره وکړه چې کیوبا د مذهبي ازادي یقیني کړي. مطبوعات دي کې چې د دینه مخکې هم چې پاپ بینډکټ شپاړسم چې کله وو نو هغه کال 1998 کې ورخلې په هغه دغلته کې مذهبي ازادۍ د جمهوریت په حق کې خبرې کړې وې. خو مطبوعات دي کې چې هغه هم د هغې د سفر ختمېدو سره هغه بیا بیرته د پامه وغورځولی شي. کله چې کال 1998 کې د امریکا او بیا د کیوبا ترمنځ تعلقات خراب شوي وو نو د چرچ یا د ګرجې په مدد سره او دغه روم د کوم چې ویټیکن ورته ویل کېږي د دې په مرسته باندې په پټ شا باندې خبرې اترې کېدلې نو د کیوبا او د امریکې ترمنځ تعلقات بحال شوي. په دې باندې هم خبرې کړې دي چې دغه تعلقات جوړجاړې راوستلو کې یوازې کیوبا یا امریکې ته فائدہ نه شوی بلکې ټول نړۍ ته دنه فائدہ شوی ده. خو مطبوعات تاریخي چې کم د ازادۍ په حق له مذهبي ازادۍ او د علاقه یا ملک نور دنیا سره آزادولو خبره ده نو کله چې دا پاپ هم مذهبي مشر هم د کیوبا نه بهر لاړ شي نو بیا به دلته کې د کیوبا د حکمرانانو لخوا مذهبي ازادۍ باندې کوم پابندۍ لګول شي دي هغه به بیرته راشي خلک په زور نیول شروع شي. که هر څه دوی په دې سفر کې د پاپ په وخت کې ځینې کسان به خوشی کړي خو دې سفر وروسته به بیا دغه مسلې را پیدا شي. نو دوه مهم خبرې، یو مذهبي ازادۍ او جمهوری ازادۍ او بیا ټول نړۍ سره ریکنسیلیشن یا جوړجاړی کول دې باندې به زور راوړي.
د نهه په ورځ به امریکا ته راسي. امریکا کې هم تیاری نیول شوی دی ځای په ځای باندې نن هم کېږي کم کم ځای ته چې هلته کې امنیت په حق باندې هم ویل شوی دی او واشنگتن ډی سي ته هم راځي. زموږ اوریدونکو کې لږ خبر کې امریکا کې به دې سفر څو ورځې کم کم ځایونو ته به ځي.
دی به څنګه چې تاسو وایئ د نهه په ورځ یعنی 2 ستمبر باندې به دلته واشنگتن ډی سي ته رارسي د امریکا سرخار ته. دلته کې د 2 ستمبر پورې به واشنگتن ډی سي کې به په دې کې لومبه خبره چې ده د امریکا صدر باراک اوباما سره به ویني. د دې سره به خبرې اترې کوي. د دې نه پس په نېشنل مال کې یو وینا کوي چې د 2 لک زیات خلک تمه ده چې د دې لپاره به راغونډي کې د دې کتلو لپاره به راځي. د هغې لپاره مخکنه ټکټونه خلکو اخیستي دي. دا خبره هم ده او بیا د امریکا کانګرس ته به هم وینا کوي. دا د دې په واشنگتن کې به ملاقاتونه او خبرې اترې به کیږي. بیا نیویارک ته به ورځي. د امریکا بل غټ خار دی چې 23 ستمبر 9 تر 15 پورې به په نیویارک کې موجود وي او د نیویارک نه پس 11 ستمبر چې کوم میموریل دی یادګار دی هغې ته به هم ورځي او دغه باندې به هم خبرې اترې کوي. د جمعې په ورځ به د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی چې د عمومي غونډه ده د جمعې په ورځ به هلته کې هم وینا کوي. د هغې غړو سره به هم ویني. بیا د هغې پس په فیلاډلفیا ته ورځي چرته به 26 ستمبر باندې ورځي او 20 ستمبر پورې به دغلته کې موجود وي. دغلته کې به خبرې اترې کیږي.
ډیره مننه رباب صاحب.
مهرباني.
د وایس اف امریکا ډیوډیو دا قدر من اوریدونکو هاوسې ور بیا زو د سیمې ولوري ته چیرې چې اختر لوی اختر ته تر څلور یا پنځه ورځې پاتې دي. د تیاریانې هم په ډیر ښه انداز باندې شروع دی او په سیمه کې خلک وایي چې د قربانۍ څاروي ډیر ګران دي سږ کال. په دې باب زموږ خبریال ریاض حسین یو رپورټ تیار کړی دی، اوریدو ته ستاسو پام راګرځو.
د لوی اختر د نمانځلو دپاره که په ټوله صوبه کې د سارو میلې لګېدلې دي. هلته د غوښې د کټ کولو، پخولو او د هغې نه د خوندونو اخیستو دپاره په مردان ضلع ګجرو ګړی کې هم د خلکو پرش کې اضافه مخې ته راځي. د مرکزي ښار پېښور نه راغلې دغه میلمه وایي چې د ګجرو ګړی جوړ کړی شوی سامان، چړې او چاقوان د ملک د نورو سیمو په نسبت زیاتې پایداره وي او په کار راوسی شي.
دا دا فرق دی چې اچار دی لواران خپل جوړي او په خبر کې دا بازاري شی جوړي او دا لواران دي نو دی له خشه جوړي نو دی وجه کې دا په خبر کې ارزان هم دا
صحیح
او دی ځکه ګران دا دا شی له خره.
په مردان ملکن جرنیلی سړک باندې پرته ګجرو ګړې چې د اوسپنې د سامانونو د جوړولو لپاره یو نوم لري چې دکانداران وایي چې د لوی اختر د راتګ سره د هغوی کاروبار ته هم دوام میلاو شوی دی او هغوی په مقامي توګه زیات د غوښې د تیارې سامانونه جوړوي او دغه مقامي جوړ کړي شوي سامانونه خلک زیات خوښوي.
بلیډ چاړوال خلک ډېر خوښوي لکه دا کڅابانو سره دغه چړی کنه او دغه وریټي لګه خوښي چې درې سالو کې سیخانه موړي اکثر چکر مکر لذی کا نا سی خان زان سرالی اڑی ہے ہاں نو سیخ دیر زیاد خرچی کی چاڑم خرچی کی لے رہا
د خلکو وینا ده چې په مقامي توګه جوړ کړی شوی سامان د غوښې په پریکړه کې زیات مؤثر وي نو هغه څه وجه دي چې دغه سامان د نورو سیمو د سامان نه زیات خوښیږي. په دې حق لا په ګجرو ګړی کې مقامي کارکوونکي شاکر الله ډیو ریډیو او ټي وي سره د خبرو په مهال وایي چې ټول کمال دغه سامانونو ته د اوبو ورکولو او د هغې په استعمال کې مخې ته راځي. د همکار ارشد مومن سره ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیو ریڈیو او ٹی وی مردان.
ګران اردوونکو دا وایس اف امریکا ڈیو ریڈیو اوس هم قدر من اردوونکو د پښتو موسیقۍ پیژندلې هنرمندې زرسانګې د ژوند او فن په اړه یو رپورټ تاسو ته را ګرځو. ګران اردوونکو زرسانګ هغه نوم چې نه یوازې دا چې پاکستان او افغانستان کې د پښتو موسیقۍ مینوال پیژني، په ګرده نړۍ کې د پښتو موسیقۍ سره مینه لرونکي مینوال د هغه د آواز سره مینه لري، د هغه فن او ژوند باندې یو رپورټ تاسو ته وړاندې کوي زموږ همکار مدثر شاه.
څنګه بي بي کا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ریډونکو کتونکو تمویل چې تاسو کمزا کې کله پیدا شو یو تاسو فن بیا کله شروع څنګه شروع
السلام علیکم زه خپل پښتنو ته د خویندې میندې ته مشرانو ته سلامونه کوم زه د اصل زفر ممخیل سرای نورنګ زما والي صاحب مړ ده ما نه درېدلی مور مې مړه شوې ده ما نه درېدلی یو ورور مې درې خویندې تا پته ماته نه ده چې زه چېرته شوم کله خو مې زه په ممخیل یم سرای نورنګ
نو فن م څنګه شروع کړو بیا
فن مې داسې شروع کړو چې په نورنګ کې یو واده و یو مصطفی او بینجو یې غږوله یا داسې چم ګاونډ کې خادی بیا غته جینکو سم مخکې خو پیپی وي لا خانکونه به و بیا هغه سندره ما وکړله چې مې کړه بیا هغه بینجو سار راغی چې راځه تخه اواز یې ده ګانه به کوم ما ورته مې یو تره مې چې ننه بازي ما شوق ته ورسره چې ورسره لاړم ریډیو ته مونږ یو د وزیرستان میرام شاه دیکان شې ورسره هغه ویل تاسو کې ګلنار بیګم زمزای والا هغه په سټیډیو کې ناسته هغه ته یې چې دومره ته پاتې دی جنۍ آواز ګورو چې ته خو خو آواز بیرې کړ که ښه نو بېرته به وسړو هغه چې ما غاړې وکړې هغه دیکان کې سټ وشلېدله چې داسې آوازونه چې دا کې سټ شلې په مشین کې وچي چې ته بیا ډیسنه ما ته راتلای شي اډیشن بنه کړه ته به تاته پروګرام درکړو هره هره دا ګانې مې وکړې ها وکړې 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 چې دا په خپل آواز فرانس لندن جرمني امریکا دا سکو ملکونه دي دا ما دوبۍ قطر دا ما ټول په خپل آواز وکتل
صحیح نو تاسو خو د بهر دنیا هم سفرونه کړی دي دا ته معلومات شته چې تاسو په ریډیو کې او یا په ټي وي د پاره هم سفر سندرې ویل
بچپن دې شلو کارو چې ما غانې کړې دا شمار دا غانې کې سټې شمار اسنده ترانې شپ تر اوسه پورې ترانې وایو
صحیح او قدم را تویل چې ژوند هم څنګه روان دی ماشومان هم څومره دي نرسبه